په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوردونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه وو.
سټ کې د تحریک انصاف حکومت پر ضد راغونډ شوی اپوزیشن ګوندونه نن د ملاکنډ په بټخیل کې جلسه کوي. پاکستان وایي د افغانانو لپاره د سکالرشپونو امتحانې ځنډولې دي. د جنوبي کوریا مشر ډیپلوماټ د جنوري په لسمه تهران ته د هغې کښتۍ او عملیې د راکوچ کولو لپاره ورغلی چې ایراني ځواکونو په فارس خلیج کې نیولې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د تحریک انصاف حکومت پر ضد راغونډ شوی اپوزیشن ګوندونه نن د ملاکنډ په بټخیل کې جلسه کوي. په پاکستان جمهوري اتحاد کې شامل د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر مولانا غفور حیدری د جنوري په لسمه په خبري غونډه کې وویل چې په دې احتجاج کې به یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 19مه به په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن دفتر مخې ته مظاهره کوي. د اتحاد تور پورې کوي چې عمران خان حکومت د فوج په ملاتړ په درغلی سره د 2013 کال ټاکنې ګټلې دي، نو ځکه باید ختم شي. خو فوج دا تور رد کړی. د ټاکنو کمیشن هم تیر انتخابات له درغلیو پاک اعلان کړی او حکومت د استعفا غوښتنه د خندا وړ بللې ده. د حکومت دریځ دی چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې ځان له سزا بچولو لپاره شور کوي. د کراچي پولیس وایي هغه کس سره د ډرایور او ساتونکو نیولې چې ځان یې د یو امنیتي ادارې د کرنل په توګه خلکو ته ورپېژنده او پیسې ترې اخیستلې. یو بل تن چې ځان ته فوج بریګیډیر شوده په تېښته بریالی شوی دی. د کراچي د ختیځې ضلع د پولیسو مشر اس اس پی ساجد سدوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 9مه غلام مصطفی اسلم او موین علي نیولې دي او د یو بل تورن زین الله عابدین چې ځان ته بریګیډیر وایي د نیولو کوښښونه روان دي. دوی سره د استخباراتي ادارو کارډونه او مهرونه هم نیول شوي دي. تېره میاشت په سوات کې دوه کسان نیول شوي چې ځانونه د فوج لوړ پوړي چارواکي ښوول او له خلکو یې د غیب کړل شوو کسانو د موندلو په بهانه پیسې لوټلې. په پاکستان کې په تیر څلورو ساعتونو کې 1301 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې ورسره د دې وایرس وهلو شمېر 5,04,293 ته ورسېدلی. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې د جنوري 14 پورې له دې وازخه ټول 10,618 کسان مړه شوي خو 4,05,000 ورڅخه رغېدلي هم دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د کل ادم ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو مشر ضیاء الرحمن لکوي ته د ترګرو د مالي مرستې په تور کړل شوې سزا ښیي چې دوی نړیواله ذمهوارۍ ته ژمن دي او دا کار یې د ملک د اغېزمن قانوني سیستم ښکارندوی کوي. لکوي ته د لاهور یو عدالت د جنوري په 2مه د ترګرو لپاره پیسو برابرولو په تور د 5 کاله قید او 3,00,000 روپۍ جرمانې سزا واوروله. د جنوري په 10مه ورکړل شوی د پاکستان دا بیان د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر ټویټر ورکړل شوی د همدغې ورځې د بیان په غبرګون کې راغلی. امریکا ویلی وو چې لکویته د وکړل شوی سزا هرکلی کوي خو د هغه مبینه جرم یوازې د ترګرو تر مالي مرستې محدود نه دی، باید په ترګریز حملو کې د شکیلتیا حساب هم ترې وغوښتل سي. لکوی د جماعت الدعوه ډلې یو مشر غړی وو. دا ډله د لشکرې طیبه یو بل شکل ګڼل کېږي او هند او امریکا پرې د 2008 کال پر بمبئی ښار حمله کې د 165 کسانو د وژلو تور پورې کړی. پاکستان وایي د افغانان لپاره د سکالرشپونو امتحانې ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق د جنوري په 10مه په ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د دې میاشتې 15مې څخه تر 19مې کېدل خو شایي په فروری کې وسی چې وروسته یې په اړه نور معلومات جاري سي. د دې ځنډ لامل نه دی ښودل شوی. د صادق په خبره حل کار کېدونکي د سکالرشپ لپاره دا ځل 2200 افغانان غوښتنلیکونه ورکړي دي. د جنوبي کوریا او مشر ډیپلوماټ د جنوري په 10مه تهران ته د هغې کښتۍ او عملیې د راخوش کولو لپاره ورغلی چې ایراني ځواکونو په فارس خلیج کې نیولې دي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوین جونګ کین د خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په عراق په ملاقات کې سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لخوا د جنوري په 4مه د هرمز تنګي سر نږدې د کوریا کښتۍ د نیولو په اړه غږېدلې. تهران د ترتګ مخکې چوی هیله وښووله چې ژر تر ژره د تیلو ټینکر او شل کسان خوشې کړي. ایران ویل دا کښتۍ ځکه نیولې چې تیل ترې تویدل چې د چاپیریال ساتنې د نړیوالو قانونو خلاف کار دی. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مولا عبدالحی کاکړه نووري دل په روانه خبرونه کې ودونکو پر یو شمېر موضوعاتو او ستاسو لپاره رپورټونه لرو. خو ول ورزو ملکن تا لاغ زیاره سر خپل خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په لیک دی او تاسو خبرې تاسو په خبرونو کې ویل په خبرونو کې چې پی ڈی ایم چې دی چې دا د سو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری اتحاد دی د حکومت ضد د جلسو یوه لړۍ پیل کړې ده. دی نن په ملکن کې په بټخیله کې جلسه کوي. نو هم په بټخیله کې زموږ خبریال نیاز احمد خان دا وخت موجود دی. نیاز احمد خان بیا هم تاسو ستړي مشي تاسو سره معلومات راکړي اوس تازه څه معلومات دي چې دا جلسه به وخت شروع شي او ستاسو په تیرو خپرونو کې داسې خبرو کې داسې معلومېده چې ځایي انتظامیه ګنې اجازه نه ورکوي چې دا جلسه دی په دغه ظفر پارک کې چې دی ته دغه میدان ټاکلی دی وشي. نو اوس تازه څه صورتحال دی؟
جی بچا جی بالکل دی وخت کې چې دی نو ظفر پارک چې دی په هغه کې سهار پنډال جوړ شوی او کرسۍ لګېدلې دی هغه په کارکنانو ترمنځ دا وروسته چې خبرې راغلې نو داسې لا پات راغلی په سټیج باندې نو هغه سټیج هم راکوز کو او کرسۍ هم راکوز کړې. بیا وروسته چې دی نو مولانا فضل غفور حیدري په سینګوره کې خبریالانو سره خبرې اترې وکړې او دا وویل چې مونږ په دغې باندې اختلاف نشته دی او بلاول زرداری بټو چې د پاکستان پیپر پارټۍ د وخت مشري کوي هغه به راځي په خپله او د جلسه کې به خطاب کوي او په خپل ټایم باندې دغه ټایم یوه بجه ټاکلی وو خو داسې ښکاري چې دغه به یا درې یا څلور بجې یا پنځه بجې ناوخته به شروع کېږي ځکه چې په زنګورې نه زه چې کله بټخیلې ته تلم نو په لاره باندې مونږ ولیدل چې د جمعیت علما اسلام کارکنان ډېر زیات وو هغې دغه جلسې ته روان وو. د نورو ګوندونو داسې خاص په نظر نه راتلل خو په دغه ځای چې دی ملکن همایون چې دی دا د پاکستان پیپر پارټۍ صوبایي مشر دی او دغه دغه قدا او دد دې قربه هم ده هغه دغه د پاکستان په باره یو ګډ ګڼل کیږي یا دغه یو مرکز ګڼل کیږي ان هغه دغه باندې د اختلاف راغله او هغه د واضح کړ چې جرتو په خپل وخت باندې په دې کې بچیدنو مولانا پر د رحمان چې د پی ډی ایم مشر ده هغه وینا کوي هغه بیز دې کټلنګ کې پد او دغه رنګي بلاول زرداری هغه راځي او د مریم نواز په متعلق به راځي چې هغه پاتې شي د زمینی انتخاباتي په لاهور کې هغه به راځي نور مشران امیر مقام یا د نور کسان چې هغه راځي او خپل وخت باندې به هغه جلسه کوي خو خپل وخت باندې تر اوسه پورې لا شروع شوي نه ده. یو بجه خودلی او قاتلې دې وخت را روانې دي ګورم چې د ډیر نه د پورته ډیر نه کوز ډیر نه د ننګورې سوات نه د بونیر نه چې د قاتلو په شکل کې خلک را روان دي هغه چې د نو هغه جنډې لګولې دي په ګاډو کې دي او هغه چې د هغه ته را جمع کیږي د دوی وینا تر مخه کرسۍ به د منځه لري شي خلک په چې داسې ولاړ دي دا ځای وایي لږ دی نو موږ به چې دینو روډ هم او د سړک هم او په ظفر پارک چې دا یو ډېر غټ پارک دی دغه کې به چې دینو بلاول زرداری لپاره به سپیشل خصوصي جدا دغه جوړېږي سټیج هغه کې به چې دی وینا کوي. دې تر څنګ چې د پاکستان چې کوم رسنۍ دي د هغې چې د ډي سي انډیا نه په لایو نیغ په دغه چې کوم نشریات ښایي هغه هم رارسېدلي دي کوم چې ډي جی کوم سپیکرو سیستم دی هغه هم لګېدلی دی او جلسه چې دی نو تیاریانې هغه روانې دي او صحیح ټایم نه دی ښودلی چې څه وخت جی
ځایي انتظامیه تاسو څه ګورئ چې څومره آیا مرسته کوي د امنیت په برخه کې په تېره؟
بالکل دې کې چې دینو ضلع انتظامیه دوی ته بالکل اجازت نه دی ورکړی وایي چې د کرونا وایرس د وجې نه دوی ته اجازت نه ورکوي خو دوی بیا هم هغه جلسه کوي او د ضلع انتظامیه وینا دا ده چې مونږ اجازت نه دی ورکړی او وروسته بیا ګورو چې د افسرانو طرفه مونږ ته څه حکم وشو نو په هغې باندې عمل کوو خو دوی چې دې وخت کې په نظر نه راځي چې ضلع انتظامیه پولیس یا حکومتي چارواکي د هغې مخالفت کوي یا ګاډي وردی یا چې دینو هغې ته خنډان جوړوي تر اوسه پورې داسې اطلاعات نشته او نه په نظر راځي مونږ چې په خپله لاړو نو هم روډ بالکل
تاسو کرونا د کرونا وایرس وبا هم د کنه حکومت هم دغه وای چیر د پی ڈی ایم جلسې کوي او په دې کې خطر ده چې د کرونا وایرس وبا نور هم دغه شی خوره شي. نو تاسو په خپل سوي نه خلک چې راځي دغه ته بتول زیاده د غونډیږي په ظفر پارک کې بلا خلک بوي خای داسې خای چې خلک ډیر وینو د کرونا وایرس نه د حفاظت لپاره چې کوم لارښوونې دي مطلب ماسک اچول دي او دغه تاسو ګوري چې خلک ماسکونه اچي کنه؟
بچاجی زه خو چې ګورم نو بالکل نسو احتیاط کوي نه چې دینو چا ماسک اچولی دی او نه چې دینو بل لري لري دي بالکل نږدې دي او د کرونا د وایرس احتیاطي تدابیر بالکل په نظر نه راځي او دغه وجه ده چې ضلع انتظامیه یا حکومت په دې باندې سختې نیوکې کړې دي چې را دغسې به په دې باندې به چې دینو دا نه ده په کار او اندازه داسې لګي چې راتلونکي وخت یا پسته یا سبا چې کومه جلسه چا منعقد کړې ده د هغې خلاف رپورټ وشي یا د هغې خلاف مقدمې درج شي اندازه داسې لګي او حکومتي ادارې چې هغه براهله سیا نیک په لغنه راځي دا چې ګڼه ډېره زیاته ده او دا کې نو به یو
معلومات اخلو په هم دی پی ڈی ایم جلسو تحریک په موضوع کې پاتې شو دی پی ڈی ایم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د پوزیشن ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی دی. په دې اتحاد کې شامل یو بل ګوند پریکړه کړې چې په سینټ د سینټ او زمینی انتخاباتو کې برخه واخلي. مسلم لیگ نون ویلي دا فیصله د خپل مرکزی کمیټې تر اجلاس وروسته کړې ده. تر دې مخکې پیپلز پارټۍ هم ورته اعلان کړی دی. د تاریخ پر حکومت د فشار اچولو لپاره له اسمبلیو د استعفا خبره هم له پامه نه ده غورځولې. په داسې حال کې په ټاکنو کې یعنې د سینټ او په زمینی ټاکنو کې د کې ګډون څه معنی لري پر دې خبرې د پوهېدو لپاره د ګلیاز دا رپورټ اورو.
پاکستان مسلم لیگ نواز اگون په زمینی او سینټ انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. دا ګوند یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پیر صابر شاه د جنوري پر لسمه مشال اړیته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې شامل پیپلز پارټۍ وار لمخې په زمینی او سینټ انتخاباتو کې د برخې اخیستو پریکړه کړې ده، ځکه د دوی ګوند هم دا فیصله کړې. د مسلم لیگ نون دا اعلان د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان هغه موقف برعکس دی چې نوموړي ویلي وو په اتحاد کې شامل ګوندونه به د جنوري یو د شتمې وروستو پریکړه کوي چې آیا سینټ انتخاباتو کې برخه واخلي او کله اسمبلو مستعفی شي. د مسلم لیگ نون مخکخ پیر صابر شاه وای د اپوزیشن ګوندونو اتحاد بچ کولو لپاره دا پریکړه کړي.
اگر شه چې کوم دې نه اگر بیا دا څه نه کیږي سوای دې نه چې موږ استعفی ورکو او موږ د پارلیمنت نه هم بهر شو د سینټ نه هم بهر شو او نور جماعتونه چې کوم دې هغه خپل غیا الیکشن یو کی نو دا خو سیاسي تور باندې دا شه چې کوم دې نو ہاں منگا سٹینڈ داؤ چھ بھائی استعفی ٹول استعفی ورک گئی نو ددی اثرات دی پورا پاکستان کے الیکشن ماحول چکم دے اگر جوڑی کی نا یو ڈیر زبردست ٹیمپو جوڑ دا لیکن بدقسمتی دا دا چھ پدی کے پیپلز پارٹی چکم ادا نو اگی ادیشی کے مرس کو نکرا پدی وجہ میں نے یقینن منگا ہم الیکشن کے ایسا اخلو.
پا پی ڈی ایم کے شامل دو لوی گندنو پا زمنی او سینٹ انتخاباتو کی پریکڑے نور گندنو لپارا ہز جواز نہ دے پرخے چھ پا زمنی او سینٹ انتخاب باتو کی برخه وانخلی. د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکخ حافظ حمدالله د جنوري پر لسمه مشال لته ویل چې د پی ڈی ایم رسته غونډه کې دا فیصله شوی و چې کوم جماعتونه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخلي هغه اخستل شي، خو نو موري ویل چې له سینټه د مستعفی کېدو پریکړه به پی ڈی ایم په مشترکه توګه کوي.
دا فیصله به د جنوري د 31 جنوري نه پس او د فروری په فرست ویک کې په اول هفته کې په اول نه لسره سره جوړ کې دا فیصله کې چې پاکستان ډیموکراټک موومنت په سینټ الیکشن کې برخه شي کنه اسی. البته پیپلز پارټي چې کوم وای چې موږ برخه اخو یا مسلم لیگ نن وای دا د دې رایه ده، دا د دې یو تجویز دی. اصل کې سلام په روان اجلاس کې د پاکستان ډیموکراټک موومنت د فورم نه متفقه فیصله کیږي. یا دا د دې رایه د پاکستان ډیموکراټک موومنت پر اتحاد باندې یو قسم منفي اغیز نه کوي.
دا اپوزیشن ګوندونو اتحاد او واکمن تحریک انصاف حکومت ته د جنوري یو دشتمی مهلت ورکړی چې مستعفی شي. مولانا فضل الرحمن د جنوري په لومړۍ نیټه په لاهور کې د تحریک د مشرتابه تر غونډې وروسته ویلي ول چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه تر پخوا لا ډیر متحد دي. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وفاقي وزیرانو په غبرګون کې ویلي وو چې د دسمبر یو دشتمه نیټه تیر شوه، خو اپوزیشن ګوندونو ځکه استعفاګانې ور نه کړې چې په دې اتحاد کې شامل ګوندونو ترمنځ جوړ اختلافات دي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال اړتیا ویل چې اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته نه ښکاري چې د جنوري تر یو دشتمی به واکمن ګوند یا عمران خان مستعفی شي، ځکه یې دا فیصله کړې ده. علي اکبر د اپوزیشن دوه ګوندونو دې پریکړې تر شا د اسټابلیشمنت خبره هم وکړه او زیاته کړه.
دا ځل هم داسې خبرونه روان دي چې کنه په دغه پی ڈی ایم اتحاد کې څومره جماعتونه شامل دي نو په هغه سره چې د هغوی رابطې شوي او ځکه چې د پیپلز پارټي اول خپل دریځ نه رسته شو او چې نو پی ایم ایل ان هم د خپل سخت دریځ یو د هغې نه په شا شو، یعنی هغه د جنوري والا بدلون یا د حکومت خاتمه چې وه هغه په نظر باندې نه راځي، ځکه چې په پاکستان کې داسې قسمه بدلونونو لپاره دغه مقتدر قوتونه رسېدي د هغوی ملګرتیا ضروري خو فلحال سیاسی جماعتونو ته داسې اشاره ورکړی شوی ده چې لږ صبر وکړي.
پی ډی ایم د 2000 کال د سپتمبر پر 6 په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د اپوزیشن 11 ګوندونه پکې شامل دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا تحریک په یو خوله دریځ لري چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی، نو ځکه باید استعفا ورکړي. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. دوی تور پوری کوي چې د پاکستان فوجي او د جاسوسي ادارو چارواکو د 2013 کال د جولای پر 15 پر عامو انتخاباتو کې د دې لپاره درغلي کړې وي چې عمران خان واک ته ورسوي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړې وي او د اپوزیشن سیاستوالانو تورونه بې ځایه بولي. فوج هم په سیاست کې د مداخله الزام بې بنیاده ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو چونکو شایق حسین وای پی ډی ایم له مقتدر حلقو څخه ځینو ګټو ترلاسه کولو لپاره خپل دریځه په شا شوې دي. وای په موجوده حالاتو کې حکومت لپاره لوی چیلنج اپوزیشن نه دی، بلکې په ملک کې روان حالات دي او کچري حکومت پر قابو ونه مومي نو د اپوزیشن اتحاد ته نور تقویت ملاوي دي شي. خو وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو درغلیو لپاره راغون شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت ورسره له تیرو شپږو کالو راهیسې ژمنې کوي چې خپلو کلیو کورونو ته بستانه کړي، خو دوی لا هم د بېکورۍ له ژونده کړیږي. د شمالي وزیرستاني انتظامي چارواکي مشال لړو ته ویلي د کډوالو غوښتنې له پوځي مشرانو سره شریکې کړې دي، خو هغوی وایي چې لا هم د وسلوالو لشتونه د یو شمېر سیمو د پاکولو په هڅه کې دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د افغانستان په خوست ګولان کیمپ او خواوشا کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شو یو ځل بیا د پاکستان حکومت نه خپل سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې. دوی وایي شپږ کالونو نه په کډوالۍ کې دي، نور د ستونزو او کډوالۍ د زغم نه دي پاتې شوي. د شمالي وزیرستان د تاخیل مایزر سیمې نه کډه شوې خوست ګولان کیمپ کې میشت میر عباس خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
میش وړو بال باز سځه مځه د خپل وطن پر مونږ چې خپل کړي نه ته میش کلا درې می میش د پاکستان حکومت نه د چرواکي نه دا غوښتنه کی چې میش د ګلم خون یار خلص شي، بل د میش کیم کړي نه وی یاد واره نه د غانا ډانګ شول کنه میش نه را ایت شای نه غوړي چې میش خپل کړي نه ته خپل وطن نه ته خپل ملک ته زر نظر ولاږي کنه میش ډېر د مشکل سره مخ
په خوست کې میر د تاخیل خړتنګي اوسېدونکي ملک اطلس خان وای شپږ کالونه په کډوالۍ کې تیر کړل، په بیا بیا یې غوښتنې وکړې خو لا هم پې غور نه کیږي.
میر د پاکستان د چارواکي نه دا غوښتنه ده چې میر شپږ کاله په بهر تیر کړل چې کوم د میر ویل نسل دی دا به تعلیم استر سو چې کوم دا نر نسل دی دا شه به روزګار دی. د پاکستان چارواکي نه میش بار بار دا غوښتنه کی خو دې میش سره دا غا جلګه نه کو نر میش ته دا سول دا وتا که بځوا تا وی که د پاکستان وکړنل تا وی که سول غا حکومت تا وی یا و ملک تا وی چې د میش په کاډه دا دی غا ور وکړو ځکه چې میش دا به کاډه نم راسته دا خاصه ملاویږي.
ملک اختر وای که خپل سیمه یې کلیر نه وی نو پاکستان خو کلیر دی، لارې ورپسې بند دي، خپل ناروغان هم نشي راوړلې. کلامو چې افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ په اړه شمالی وزیرستان حکومتی چارواکو نه وپوښتل. نو میرام شاه ذیلی انتظامیه یو لا چارواکي چې نه یې وغوښتل خپلانامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه یې امنیتي ځواکونو سره ټول لوازمات شریک کړي. لا هم دوی ته د بېکوره شوو خلکو د سیمو د کلیرنس نه نه دي ویلي شوي. عمل روان دی. څنګه هم چې دا د تاخیل او شاوال کلیرنس عمل سرته ورسي نو د واپسۍ بل پړاو پیلاوي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې له غریبو خلکو سره د مالی مرستو حکومتي د حکومتي پروګرام چې احساس نومیږي مشرې ثانیه نشتر په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مشرانو سره لیدلې دي. له دې مشرانو یو مشال لیډو ته ویلي جرګې نوموړي ته د خلکو ستونزې په ګوته کړي او دوی ته په جواب کې ویل شوي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ته ورکړي. د دوی په خبره نشتر ډاډ ورکړی چې د جنوبي وزیرستان مستحقو خلکو ته به حکومتي مرستې رسوي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د غریبو بے وسا خلکو د مالی مرستې احساس کفالت پروګرام مشرې ثانیه نشتر 13 ورځ د سویلي وزیرستان دوره کړې ده او په ټانګ شي د سویلي وزیرستان درې ماسید جرګې مشرانو سره ملاقات کړای دی. په دا ملاقات کې ماسید مشرانو د ثانیه نشتر سره خبرې وشوې. یو مشر پیر مناج الدین په دغه براکشه مشال ریډیو ته وویل
د خپل وطن د خورې تحفظات مرته پیش کړل چې میجا په خلک شي دا تحفظات لکه سرنګ په مردم شماري مش پوتي وي پخ په سي پکيجز فندينا روسي په اغي تر سي داست وي چې مش بیا په پوتي شي واځه هم کړه په بوندې چې مش په وطن کې وورا واريږي کرانګينا شي سيزنل مايګريشن کې په دغه لحاظ مش خلک کوړه مش ته په پاکستان شي او د خورې د مزدري خلک د غریب خلک د مستحقين غوند دي خو څومره مستحق خلک شي دا غون په سامه ترول ودل دی. فاينل ډیسایډ کولم د ډي سي صاحب څنګه پرشوا دوه رتاول چې توسي ډي سي صاحب سره خوښه کیس دی چې
نشتر مشال ریڈیو سرا پا خبر کشی دی سویلی وزیرستان مشرانو احساس پروگرام سروے پا باراک شی دی تحفظات زواب پا دا رنگ وکا
زمونگا چی دا احساس سماجی و معاشی سروے دی دا مردم شماری پشانتے ندے چی خلق بای خپل ڈسٹرک کئی نو آغا با کاؤنٹ کئی گی او که ڈسٹرک کئی نئی نو آغا با شمار نکئی گی دا که دا وزیرستان خلق پا ڈی آئی خان کے ناس دی نو اغی سروے با التوشی که اغی کراچے کے سوک دیار دار دے نو اغی سروے با التا اوشی خو پکار دا دے چی سروے اوشی منگتا انفرمیشن راشی چی بے اغی لحاظ کے وظیفے شروع
ثانیہ نشتر ویائی چی لاس کلا مکشن ہم سویلی وزیرستان دے ناسم امنیاتی حالاتو پا واجہ دے دگی پروگرام نا پاتے شوائی و اوز پکار دا چی دے احساس پروگرام دا سروے زر تر زرا پا سیمکش وشی
لاس کلا مخ کے چی سروے شوے او پا پورا پاکستان کے جا قومی سماجی و معاشی سروے اغی کے وزیرستان شامل نہ اول چې حالات داسي او چې سروې دلته نو شوه نو اوس چې سروې کېږي نو زمونږه دا کوشش دی چې زر نظر دلته وزیرستان کې سروې وشي بل چې د سروې چې نتیجه راځي په هغه کې دا به فیصله کېږي چې کم هغه کورونا دي چې هغه اجتمند دي ضرورت مندان دي غریبانان دي او هغه ته د احساس پیسې ملاوېدل پکار دي نو سو پورې چې دا سروې نه دي شوه احساس پیسې به مونږ خلکو ته نشو ورکړل او دلته ضرورت ډیر زیات دی مونږ اوسبانې تتلی نو ضرورت ډیر زیات دی چې ښځو ته پیسې ملاو شي تعلیم له پیسې ملاو شي نشو نما له پیسې ملاو شي نو زیات نه زیات چې خلک دې سروے کې پارټیسپیټ وکړي نو اغي فائدہ دا زر تر زر اغي تبدا وظیفه شروع شي.
د سویلی وزیرستان ماسید مشرانو د احساس پروګرام مشرې ثانیه نشتر سره په ملاقات کې دا غوښتنه وکړه چې د احساس سروے دا روان کال جون جولای میاشتو ته دا وزن ډول شي په دا چې په ژمي کشه دے دوی پسیماکشه خلق موجود نوی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ٹانگ.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا د گل دورځی اونیز پروگرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکا
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندرے جادوگرے
پر درینیم بجو
روختیا او درملنا
پر چلور بجو
خیبر د ملاګوري تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت لوی مدیر راځي سید دوی په سیمه کې هیڅ پرمختګی کار نه دی کړی. دوی وایي د صحت او تعلیم په برخه کې هم یو شمېر ستونزې لري. بیا هم د خیبر بیا په قومي اسمبلی کې د وبخی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر یو استازي یو منتخب استازي وایي چې د ملاګورو تحصیل لپاره یو شمېر پرمختیایي پروژې په کلنی پروګرام کې شامل کړي دي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر لری پرتی سیمې ملاګورو تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د پرمختیایي کارونو د ویش په وخت دوی ته څوک پام نه کوي. دوی وایي دغه سیمه د جمرود بازار نه شمال په طرف خوښه 40 کیلومتره فاصله باندې پرته ده چې یو پولې د پیښور ورسک سره لګېدلې او بلې د لنډ کوتل تحصیل شلمان سره لګېدلې او یو اندازې مطابق آبادی وس د شپېتو زرو نفوس نه هم پورته شوي. د ملګوري قومي اتحاد صدر محمد سجاد خان مشال ریډیو ته وایي چې د تیر اوږدې مودې راهیسې ډیر محروم ساتل شوی.
زمانگ پا قوم کی پا 72 سال کی چا دا اوبو مسئلہ حل نکڑا. تعلیم کمائی دے ٹیچرانو دا دغا دا سکول کالج دا دے کمائی دے صدا سے خاص میگا پروجیکٹ سے ملاگور ہوتا ندی رکڑی دیر دا افسوس مقام دے. اور سکڈیم چی دا جی کنا دا 50% دا مومن 40% دا خیبر دا ملاگورو او دا 10% دا خلیل لان دے لاکی دا چی کمتی متاثر دی دا دی ڈیم نا رائلی ٹیم او سب ورنہ دا ملاو شوی.
سبزلی ملاگور وی چی دوی دیر و پر مختی کارونو ته اړتیا لري خو څوک خپل حقونه نه ورکوي.
چې پاکستان جوړ شوی اوس پوری 20 روپۍ کار نه شوی ملاګورو کې که تاسو لاندې راشئ مې مور چې لا چې مونږه پرې دوسه په بارډر لاینو اوبه بيخي نشته. 2 میل لري نه زنانه کور کې 2 زنانه یو کور کار کوي او بل اوبه لذي. بجلی بيخي نش برابره. روډونه په کندراتو باندې بدل شو. روزګار بيخي نشته. صحت بيخي نشته. تعلیم بري درې سکول چې 13 کیلومتر یو طرف نه او 13 بل ماشوم به څه زده کی. جینس کو سکولونه په نش حساب دي. سیبا مونږ ته کم سے کم پیلا سکول غواړو پیلا تعلیم غواړو او بیا
یو فعال زاهد ملاګور وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود دوی ته ثمرات ور نه کړای شول.
ور ملاګور کې یو میډل سکول دی هغه کې مشل ډیر جنګي نور نه شته. پرایمری سکولونه ضرورت شته. میډل شته. هاي شته. سیکنډري شته. د هسپتالونو ضرورت دی.
د خیبر یو سل 15 حلقې نه صوبایي سملای لپاره منتخب شوی غړی شفیق شیر پر دی وایي چې دوی په لومړي ځل ملاګور سیمه د پرمختیایي کارونو په فهرست کې شامل کړه او هلته به یو شمېر کارونه ترسره شي.
په 2021 کې کم از کم د شپږو نه تر اتو غټو سکیمونو صرف ډرینکینګ واټر سپلای سکیمونه کړي دي او هر یو سکیم تقریبا د 60 لک نه واخلته 80 لک روپیې پرې قیمت لري. پروپوزل هم جمع کړی دی. اپروف کیږي انشاءالله تعالی په د نیکسټ پی ڈی ڈبلیو پی کې به انشاءالله هغه چې کم دی اپروف شوي هم دي خو صرف اے پاتے ایڈمنسٹریشن اپروول چوتا وای آ انشاءاللہ چرا شی شیر برج پہلا کا کی چکم دے جنہ کو سکول ډیر زیات تکلیف ہو یک دا پرم چکم دے دا شی اپروو کړو مونږ ټول په دامن دے اسمبلی فلور باندې دا خبر او چتا کړی چې څنګه رویلٹی د کرک خلکو ته د گیس په مت کې ملاویږي. دا سه مونږ لام دا 40% چې مونږ کوم علاقہ دغه او مونږ ته رویلٹی د شراکی.
صوبائی حکومت ویلی په قبایلی ضلعو کې بعد لسکلن پر مختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي او هلته به په مرحله وار توګه باندې نوې ورغزول شوي ولسی ادارې خپل خپل کارونه پیل کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې یو ځل بیا اوړه او چینی ګران شوي دي. حکومت که څه هم ویلي وو چې کوښښ کوي د خوراکي شیانو قیمتونو کنټرول وساتي خو د خلکو په وینا دا وعده نه ده پوره شوې. ځینو کسانو مشال اړیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وبا له وجې روزګارونه ختم شوي دي نو په کار ده چې د ورځني استعمال څیزونو به کمې وي. سراج زهیر رپورټ لري.
په مردان کې یو د رکشې چلوونکي صلاح الدین مشال ریډیو ته په دې گراني وي.
نن سبا را چینی ډیره زیاته ګرانه شوې ده او موږ خو په خپل لارې رشکې والی یو او رشکه چلو اریان دی یو بچ دا چې مهنګۍ به کم سیټ ته رسي. اوړه د چینو نه ګران دي او چینی د وړو نه ګرانه ده او چې کم شیز له ورځې اور په بیه دي. ګټو په ټوټل 2500 روپے هو چکور تر از الټه پای قرضداري راشو.
همداشن په پینډی کې یو خاریکخ عبد الله شاه وی دوی نه دي خبر چې دا گرانی به تر کومه رسی.
زمنګ حکومت چې کوم دی عمران خان هغه دا خبره کوي چې زبا چې کوم دی ارزانی راولم دا غنه مخ کې چې کوم دی د گرانی راو سوي دینه پس چې کوم دی ارزانی راځي اوس به موږ ارزانی پس درګونی دا یو شیز 50 روپے ګران شو یا به 10 روپے ارزان کړي به 30 روپے بیا ګران کړي دی درځ حکومت دی دانه پاکستان دی.
د مومندو ضلع فرهاد علی وای ته په سعودي عرب کې مزدوري کوي خو وطن ته سو سوزل پدی هیله راغلې چې دې بدل ته روزګار کوي خو دلته د گرانی له وجې گزار ګران شي نو بیرته لاړ شي. نو موړی وي
روزمره کم استعمال شي نه چې کوم دي کنه هغه ورسته ورځ هیجی روان دي د غریب سړی د اغستونه چې کوم دی دا کیږي او ټکیږي. نو بس دا د حکومت پته نه لګي چې څه مقصد رانیولې دي د غریبانو ویل غریبي ختمه غریبي نه ختمه غریبانو ختمه زما چې څومره اندازه لګي کنه د وړو غوتې چې کوم دا یو نیم زرته ورسوله د سې چینی ګران اکړل
پل پلو د چینو یا د بوري د ملیونو مالکانو اتحادیه د نرخونو زیاتېدو په دې معاملې د جنوري په 8 نیټه وزیر اعظم عمران خان ته خط لیکلی چې پکې دریس پلکړې چې دوی د حکومت په وینا په 13 نومبر یعنی 15 یا شل ورځې وړاندې د غنو کرشینګ یا کټای شروع کړي چې لکه بلې ملک ته 300,000 ټنه د چینو د کمخ سره مخ شوي او بلې دا چې دوی غنی هم په ګران بیا اخلي. پل پلو هم د جنوري په 8 نیټه وزیر اعظم عمران خان په دې هواد کی د گرانی نوٹس اغسته او د دې د قابو کولو او د نگرانی لپاره یو ډله جوړ کړي چې د ډیپټی کمشنر لخوا د ټاکل شوی نرخونو او د دکاندار د نرخونو جاج به اخلي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان په خپل یو ټویټر بیان کې ویلي چې اقتصادي خروان دي او د کرونا د دویمې چپې باوجود د تیر کال د ستمبر په میاشت کې ترسیلات ذریعہ خلکو د بهر ملکونو نه 2.3 ارب ډالر را لېږلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سره ته د مشال مرکه د 19 پروگرام او د دې ورځې په خبرونه کې چې ګلیاز جوړ کړی دا د اډوکیټ شهاب خټک د ژوند او کار په اړه د خبرې ووري. خټک له وکالت سره سره مترقی سیاست هم کوي. نو راځي د خبرونه وورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونه ودونکو د مشال مرکه کې زاسو قربا ګلیازم په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغې ژوند کار او مبارزه په اړه به د هغې د خولې نه واورو. نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمي یو وتلی شخصیت شهاب خټک صاحب ملمه دي. شهاب خټک صاحب په مترقی سیاست د باور لري. د شهاب خټک صاحب کورنۍ درې نسلونه مبارزه کوي او وس هم روانه ده. شهاب خټک صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه دي کور مودان.
خټک صاحب موږ درانه اوریدونکي زیاتره موږ تاسو د مبارزې نم خبر یو ساسو کارون نم خبر یو. دا پروګرام داسې دی چې موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو نو دا غي د ژوند په اړه معنی زیات توجه وي. نو لږ زمنګ درنو اوریدونکو تاسو وي تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه خو دې کرک ضلع چې کوم دا په پښتونخوا صوبه کې دا سره تعلق تم په قوم خټک يم او کله چې دې تیری نام راغلی هغه زمونږ کله دې تیری چې دا خوشحال بابا د عملیات هم یو لوی پیدایش د ماده ملکند ایجنسی ده. لکه چې ملکند ایجنسی چې کما سواد ته زینو لار کې راځي زما والد سره چې په سرویس کې وو پیدایش د ماده هغه زی ده او دا زما هغه د کلی وطن د حضور دی اربا.
سید شاب خټک صاحب لومړنی زده کړې مو کوم ځای نه کړی دي؟
ما خو یو ورس کوم چې په کلی کې بیا مونږ مسلسل نه یو پاتې شو لکه زما کې یا کورونا په کلی کې دي خټکو په علاقه کې. خو ژوند ما شروع کې سوات علاقه کې تر نسمه پورې نهمه پورې ما سبق ویل بیا د سکول په وخت کې کوهارت کې هم پاتې یم او کالج بیا ما کوهارت کې ویل دی کوهارت جنوبي ازلو کې راځي. دې نه علاوه بیا رست ژوند ما د تعلیم په لحاظ سره په پېښور کې کړی.
خټک صاحب استاسو والد صاحب ډاکټر فضل الدین خټک صاحب هم لدی بخي یو ادیب او دا غوی ستاسو په ژوند باندې سمره اثر
خو دا شو هم چې دا فزندین خشک صاحب زما په ژوند باندې ډیر اثر ده. هغه زما والد محترم وو او هغه ډیر یو انجمنارا یا انجمن سرکاری افسر مالی مرسته به مر سره کوله او زمونږ د ټولنو اکثر مجبوریاں دا وی چې مالی لحاظ سره کمزوری وی. نو په ملکن ایجنسی کې په کوهارت کې په کرک کے پا پی خور کے ڈیر ادا سے ٹولے نے بیچے آگا آگے فال کڑی ہوئے یا نوی جوڑی کڑی ہوئے. فضل الدین خٹک صاحب خوجی جوان داس تیرشوا چھ آگے پا شروع کی اردو شاعری کڑی ہوا بیا رستو آگے مکمل دا پختو شاعری شروع کرا دا آگے سلور کتابوں پختو جب کی دا شاعری چاپ شوی دی درے کتابوں دا آگے دا اردو چاپ شوی دی او پدی دوران کے دا خٹک صاحب ناستے یا جوان چھو نو آگا دا اجمل خٹک صاحب نرواخلا پریشان خٹک صاحب شیر علی بادشاہ ایوب صابر صاحب دا کوہاٹ دا ټول خلق چې دی دوی سره د خټک صاحب په مرست په حواله سره بیا زم یعنی د بچپن نه د دوی سره پاتې شوی.
نو مطلب دا چې تاسو چې کوم د مترکی سوچ هغه د پلار نه پاتې او کنه تاسو من خپل الهام
مترکی سوچ زما د والد صاحب هم هغه هم د مظلوم ولس د مظلوم پښتنو خبره کوله د غریب پښتنو خبره کوله او د خانۍ او د سرداري او د وړي خپل خلاف او بیا لکه ما ذکرو چې په دغه دوران کې دا هغه په وساطت سره کاجمل بابا او کلندر مومن صاحب او کایوب صابر صاحب او کرامت شاه ساحل کا داسې نور شاعران صاحب شاه صابر صاحب د دې ټولو سره زما ناسته پاسته پکې دوه دغه په ما ډېر لوی اثر ده.
شاه پټک صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې تاسو سوچ او فکر او دا سبق نو په دې کې تاسو خپل د زده کړې څنګه وکړلې او دی بیا دی هغه ته څنګه راغلی د قانون هغه ته څنګه راغلی په شوق رالی او که نه
ارز دا چې لکه انسان د خپل ماحول نه اثر اخلي که نه نو زمونږ د پښتونخوا وخت مخصوصا د یعنی دا چې کوم کوم څه پښتونخوا ده په دې کې خو معاشي لحاظ سره که تاسو وګورئ نو نه صرف دا چې پښتانه منحرف القوم یعنی د جبر او استحصال ښکار دي بلکې په پښتنو کې بیا چې کوم اکثریت ته هغه د غربت ښکار هم دي. تاسو وګورئ په پردي وطنونو کې ټول پښتانه مزدوري کوي لګیا دي که نه او په پاکستان کې هم په پنجاب کې په هر ښار کې پښتون چې دی دا مزدور دی دغه دی. نو یو خو دا خبره ده چې زمونږ چاپېریال داسې دی چې په دې کې د یو ښه سوچ مالک چې وي باید چې هغه مترکی سوچ طرف ته لاړ شي او بیا موږ دلته دا هم ګورو چې همدا دغه پښتنو په سر باندې داسې خاندانونه هم شته چې هغه بیا سیاسي ګټې حاصلوي او ټول عمر هغه د پښتنو استحصال وکړو.
ٹھیک ده. نو ستاسو دغه څنګه بیا سبق طرف ته چې کوم لام وکړله زده کړې بیا په کوم ځای کې ترلاسه کړې دي لوړې زده کړې؟
نو لوړې زده کړې خو ما بیا زیات تر په پېښور کې وکړې او ما لا نه علاوه په پښتو ژبه کې ایم ای هم کړی ده او بیا ډېر وروسته چونکې دا زما د پښتو خو داسې وه چې زما کورنۍ یو قسم ته تعلیم او تربیت و پکې ما ته پکې تیاری ضرورت به هم نه و او په هغې کې ما بیا یعنی ماسټر ډیګري واخیسته. دې نه علاوه پولیټیکل ساینس یا سیاسي علومو سره هم زما دلچسپي وه. نو د لا نه علاوه ما بیا انټرنیشنل ریلیشنز کې هم چې ماسټر ډیګري واخیسته ځکه چې دا د دنیا خصوصا د قومونو چې کوم یعنی د هغې ګټې دي یا د هغې تاوانونه دي په دې کې دا د بین الاقوامي تعلقات چې دي د ملکونو ترمنځ او تعلقاتو نه مطلب څه ښه تعلق ضروري نه ده چې وي خو د قومونو یا د ملکونو ترمنځ چې دا کمې معاملې روانې دي نو په دې باندې ځان پوهولو دپاره انټرنیشنل ریلیشنز چې دي دا بیا په دې باندې یعنی ځان پوهول ضروري دي. نو دغه تعلیمي ما کوشش کړی لږ ډېر د زده کړې.
خټک صاحب تاسو څنګه ویل چې تاسو په پښتو کې هم ډیګري ترلاسه کړې ده ماسټر ډیګري هم ترلاسه کړې ده تاسو شاعري کتاب هم یو چاپ شوی دی که شاعري سره څنګه شو کو
شاعري خو جی لکه ما زکړو چې په تیری کی زمونږ یو ټولنه وا تیری پښتو ادبی جرګه او مونږ به د خوشحال بابا جشن چې دا کوشش به وچې هر کال وشي که بیا هر کال به ونه شو نو په دویم کال په دریم کال اجمل صاحب به راتلو نور ډېر لوی لوی شاعران به هغېله راتلو په کوهاټ کښې ساهو ادبي مرکه وه د کوهاټ د لیکونکیو په لاچۍ کښې چې د لاچۍ د ملګرو مشاعرې په کېدې د هغې د ټولنې طرف نه په ټل کښې پښتو ادبي چمن ټل وو په پېښور کښې پښتو ادبي ثقافتي ملګري وو بیا سلیم راز صاحب دی او مونږ په یو ځای مونږ خو کشران وو خو زمونږ والد صاحب هغوی به په یو ځای د عالمي پښتو کانفرنس ته طرف نه هلې ځلې کولې پښتو شاعری چې دا هغه خو د خوشحال بابا خبره چې که څو ورځې د خوشحال سره ناسته که د زلخ د غره خټک به واړه شاعران شي هغه خو په خټکو کې یو قدرتي چیلنج شته د شاعری خو شاعري داسې شی ده چې دا ورکړه وي د الله تعالی یا د فطرت چې کوم هغه یو انسان کې یو اندروني یو رنګ وي دا داسې په زور څوک شاعر نه شي جوړېدی نو هغه په ما کښې وه او بیا دې ادبي هلو ځلو هغې نه مزید لکه
زلا ورکړه. او دا شاعری کتاب هم چاپ شوی دی هغه څه دی عنوان څه دی؟
هغه خو زما شاعری کتاب اوس چاپ شوی دی د بدلون کاروان برسی تر منزله په هغې کښې یو وضاحت کول غواړم چې ما په اتم نهم زمانه کښې ما د ایوب صابر صاحب کتاب ما لوستی وو زیارخونه داسې د غني بابا کتاب چې وو د پنجرې چغار ما هغه وخت کښې چاپ شوی دا ما لوستی وو د رحمان بابا شاعري به ما لوسته او د خوشحال بابا شاعري خو ما اورېده هم ځکه چې خو کور کښې به چې ناست وو دغه خبرې اترې به کېدې چې خوشحال بابا څومره لوی جینیس وو هغه په یو وخت باندې سپه سالار هم وو هغه شکاري هم وو هغه طبیب هم وو او هغه ډېر لوی لیکوال هم وو هغه فلسفي هم وو نو دا یعنی چې کم زما د شاعرۍ د زده کړې وې هغه هم ورسره کېدې یو خبره ده چې ما ټول عمر عملي مبارزه چې کومه ده په میدان باندې د ولس سره ودرېدل د ولس دپاره منډې ترړې وهل د ولس دپاره جیل ته تلل او دغه اړخ زما دومره زیات مصروف د پاره کښې پاتې شوی یم چې ما د خپلې شاعرۍ نه هم مناسب توجه نه ده ورکړې زما ډېر بعضې نږدو ملګري دي کله کله ما ته وو چې مونږ نه وو خبر چې ته شاعر هم یې پرون لطیف لالا چې زما استاد دی قانون د لارې او بیا په سیاسي مترقي سیاست کښې زمونږ استاد دی او هغه هم ما ته پرون کتاب نه ورکولو نو ما ته وویل شا به تا شاعري کوله مجي ما خو کوله تاسو ته خو به پته یې ویله ما نه خو هېر شوي دي نو لکه دغه اړخ ته ما توجه نه ده ورکړي خو اوس مې د بعضې ملګرو په وینا توجه ورکول شروع کړي دي
د ملګرو په مرسته باندې تاسې دا د شاعري هغه شروع کړه او تاسو شاه خټک صاحب یو خبره وکړله چې د عملي مبارزه هم کړې ده هغې ته راځو هغه یو ډېر لوی سابقه هم لري لږ شانې که د شاعرۍ یو څو د نوي کتاب نه که یو څو شعرونه زموږ قدرمنه اورېدونکو سره شریک کړئ نو خوند به وکړي بیا به ستاسو د مبارزې ته هم راځي
نوی کتاب چې چاپ شوی د هغې هغه بنیادي فلسفه چې ما په یو دو شعرونو کښې بیان کړي ده هغه دا ده چې د ظلم څو وجود وي په دنیا کښې چې د ظلم څو وجود وي په دنیا کښې د ظالم او مظلوم جنګ ختمېدی نه شي چې د ظلم څو وجود وي په دنیا کښې د ظالم او مظلوم جنګ ختمېدی نه شي د بدلون کاروان به رسي تر منزله دا قانون دی د فطرت بدلېدی نه شي نو شاعرۍ کښې خو ما د غزل برخه هم کافي زیاته ده نظمونه هم په کښې دي او موقع په موقع چې کوم یو نیم شعر ما ته را یادېږي زه به تاسو سره شریکوم
اوس شاه خټک صاحب ستاسو د عملي مبارزې په لور به راشو که موږ وګورو درې نسلونه موږ ته چې څومره ښکاري موږ چې څومره زده کړه ده ستاسو زموږ استادان یې او چې زموږ کوم نظر نه تېر شوي دي درې نسلونه ستاسو په دې مبارزه کښې تېر شوي دي نو که اول راته دا ووایي چې د مبارزې سوچ فکر څنګه تاسو مخکې هم بیان کړل چې د والد صاحب نه یو سوچ تاسو ته پاتې وو خو بیا کوم نور داسې عوامل وو چې تاسې وهڅولئ چې تاسې دا د مظلوم آواز لپاره جیل تم لاړی سخت تم تیری کړی دام کم زین شروع
نو اوس خو د دې آغاز ډېر زړې بازی خاطرې دي لکه مثلا چې موږ د سکول په وخت یو په یعنی دریم څلورم د زمانه کې نو دلته زمونږ په پښتونخوا کې په هغه ورځو کې د مزدور کسان تحریک شروع او دې سره سره بټو صاحب چې وو نو هغه د پاکستان پیپل پارټی د طرف نه د غریبو آواز را پورته کړو او بیا چې زه د سکول نه راووتم او کالج ته داخلېدم نو دا هغه ورځې شپې وې چې په افغانستان کې انقلاب راغلی و او د هغه انقلاب په ضد باندې په پاکستان کې څه څلور څلوېښت ملکونه چې دي د امریکې نه راواخله تر سعودي پورې او د سعودي نه راواخله تر هغه ځان ته مترقي وي چاینا پورې دا ټول خلک را جمع وو د افغان خاورې خلاف یو جنګ روان و د پاکستان د خاورې نه نو په دې ټول صورتحال کې بیا که تاسو وګورئ نو چې که په یو طریقه یو که په بل طریقه یو خو پښتانه چې کوم دي دا بې کوره هم شول دا اوم وجل شول د یو بل هم وجلو او اوښکې سلګۍ دردونه غمونه بې کوره کېدل ورکېدل او بیا دا چې هغه زمونږ یو کلتور ده په هغه کلتور کې دا و چې مونږ به چرته سوال نه کولو مونږ به چرته چاته چیټه نه وړله مونږ به د چا نه یعنی څه غوښتل نه نو زمونږ د ولس یو ډېر لوی یعنی سماجي لحاظ سره زمونږ ولس چې ده هغه د ډېرو بدبختیو سره مخامخ شو او زه اکثر دا خبره کوم چې په پاکستان کې ناست چې کم خلک دي دوی په دغه فلسفي نه پوهېږي ما ته ډېر افسوس راځي کله کله په دې باندې لکه ډېر خلک دلته سنګیار ولی خان خبره کوله چې ما ته یو ورځ په یو میټینګ کې جنرال مشرف وي هغه ته چا ووي جنرال مشرف ته چې دي سنګیار خان هم وایي چې زه افغان یم نو وایي ما ورته وایي چې زه یم که نه نو ولې تاسو په دې کې څه شک لرئ زما د وینا مطلب دا دی چې په پاکستان افغانستان په دې خطه کې جنګونه وشول جنګونه لا روان دي خو د ناپوهۍ د کمکلتیا او د یعنی د جبر یو داسې صورتحال ده چې ډېرو خلکو ته دا خبره یا خو معلومه نه ده نیک آف نالج ده یا چې دا هغې دي منلو ته تیار نه
دي
چې دا د پاکستان په خاوره چې کوم پښتانه اوسېږي دا هم افغانان دي که نه ډېر عجیبه صورتحال سره مونږ مخامخ وو او یو نو په داسې حالاتو کې چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د دغه ځای نه دا شی شروع کېدو د افغان انقلاب او د هغې ورځې انقلاب چې دلته کوم عملیات روان وو او بیا په دغه منظر کې چې دا اوس ته مونږ راورسېږو دا ټول سفر چې مونږ یعنی کوو خو ډېر ټایم غواړي دغه ټولې خبرې چې مونږ کوو خو موجوده وخت کې هم صورتحال دا دی چې پښتون د هغه صورتحال نه لاره ووتی نه دی په یوه نامه یا په بله نامه بیا اوس هم در په در دی بیا اوس هم وژلی کېږي بیا اوس هم اغوا کېږي او یو ډېر لوی مصیبت لا زمونږ په سر پروت دی
په دې مبارزه کې خټک صاحب څنګه تاسې کم کم داسې ستونزې داسې مشکلات راغلل چې تاسې ځینې وختونو کې ناهیلي کړی کنه حوصله تاسې وبیلل او کنه
نو عرض دا دی چې زمونږ خو یو داسې خطه کې مونږ پښتانه پراته یو له بده مرغه یعنی دا زمونږ خوشقسمتي ده چې مونږ د دنیا د جغرافیې په یو داسې ځای کې پراته یو چې هغه ډېر لوی اهمیت لري پښتانه کاغذر دي کبر دي او بله دا ده چې دا زمونږ یو ستونزه هم ده په غټه زمونږ غټه ستونزه دا هم ده چې په هغه وجه مونږ د غټو طاقتونو چې کوم د یو بل سره ښکرې اډمې کړې وې نو په هغې کې مونږ دل شولو او اوس هم چې کوم یعنی علاقایي قوتونه دي او د هغې مرسته ظاهره ده چې هغه عالمي قوتونه هم کوي لګیا دي په څه ناڅه شکل نو په هغې کې مونږ دل کېږو لګیا یو په دې صورتحال کې تاسو وګورئ چې یعنی ما چې کومې ستونزې تېرې کړې دي نو ما په دې کې جیل ته زه تللی یم په دې کې زما نوکري چې ده هغه ختمه شوې ده په دې کې زما والد صاحب چې وو هغه سزا کېدو به په نوکری کې هغه به تنګولی کېدو تنګولی کولو به تنګولو به ریاست کله یو ځای ته ټرانسفر کوه کله دا انکوایریانې کوه دا ټول خبرې به مونږ کتې او دغه د هغې تکلیف زور به مونږ ته هم را رسېدو که نه نو بیا زه په خپله چونکې جنرال مشرف چې وو دا یو اړخته د پښتنو قاتل وو بل اړخته د جمهوریت قاتل هم وو د هغه خلاف په مبارزه کې زه چې د وکیلانو کومه مبارزه وه په هغې کې په سر کې روان وم او په هغې کې بیا زه جیل ته هم لاړم د نوکری ذکر خو ما وکړو چې په کې ما وبیلله بیا زه په 2000 څوارلسم کال کې په ما باندې لکه یعنی قاتلانه حمله وشوه او ټارګټ کیلینګ هغه کې خدای پاک زه ډېر په هغه یعنی سره حیران شي چې څنګه بچ شوم. خو ما یعنی مبارزه بیا هم پرې نه خوده ځکه چې د قوتونه چې کوم د پښتون انټلیکچوئل یا پښتون شاعر ادیب یا هغه کس چې هغه رښتیا خبره کوي هغه خاموشه کول غواړي په دې طریقو سره. او ما دا څیز په بل انداز کې واخستو چې نه زه کله داسې برید نه بچ هم شم نو د دې دا مطلب نه دی چې زه خاموش شم بلکې پکار ده چې زه نور تیز شم. دغه خبرې پکې تیرې شوې. بیا اوس په تیره تیره دا څه موده کېږي چې زما مشر ورور چې و هغه شهید کړلی شو. هغه د خپل کالج نه راتلو پروفیسر و پی ایچ ډی سکالر و او هغه مشتلی شو. نو دا واقعیت که تاسو ګورئ نو دا لر هم روان دي بر هم روان دي او ډېر په پر اصرار طریقې سره دا هر څه کېږي لګیا دي. خو مونږ پوهېږو چې دا څنګه کېږي او څوک یې کوي. بهرحال ستونزې ډېرې دي خو ستونزې زمونږ لار زه داسې ګڼم زه جذباتي سړی نه یم خو زه دا وایم چې په میدان باندې داسې مسلې موجود دي چې هغه هغې په وجه د هغې په وجه په داسې ستونزو باندې مونږ خپل سفر نه خو درولی شو نه ختمولی شو.
ستاسو د دې خبرو نه پسته ما ته ستاسو د دې کتاب عنوان بیا رایاد شو چې ستاسو دومره په دې حالاتو کې مبارزه جاری وساتله چې ستاسو خپل رور هم دې مبارزې او په دې هغه کې شهید کړل شو. شاه پټک صاحب موجوده حالات ته وګورو د پښتنو په خاوره باندې چې سره روان دي تاسو خپل هم په دې غماني باور لري چې د پښتنو اواز او پخوانی هغه کې او وسنی کې تاسو څنګه لګ مخ کې ویل چې وسم هغه رنگ حالات دي کې څه بدلون راغلی نه دی پښتانه په خاوره باندې یا غماني. خو سنا تاسو ګوري چې اوس په وسنی قبایل سیمو کې او په پخوا زه د ټول د خیبر پښتونخوا غم واخلم او په کې دا د قبایلی علاقو هغه هم پکې راخلم چې څنګه ګوري تاسو دې ته
دا څه دي چې په لوی کې خو هیڅ فرق لا نه دی راغلی. زه دا وخت کې د پښتون تحفظ موومنت یو ځان فخر کوم چې زه د هغې ملاتړ یم او بیا د هغې د قانوني کشادو د حل کولو کوشش کوم.
سلاکار هم یې د پښتون ژغورنې غورځنګ
نن هم زه دا اوس لږ سات کېږي چې د عدالتونو نه راووتم او هلته چې کوم صورتحال زه ګورم لګیا یم چې سړي له خندا ورشي چې سیاسي مبارزین چې د پښتنو دپاره د امن خبره کوي او د ترهګرۍ خلاف خبره کوي د هغې خلاف دلته په ترهګرۍ کې کیسونه درج کېږي لګیا دي او هغې څه جیلونو کې دي او څه جیلونو ته روان دي. نو دا داسې یو صورتحال ده چې یو ټول دی که نه یو اوزار دی ریاست په لاس کې او ریاست دا غواړي چې دا اوزار د پولیس دا اوزار د عدالتونو دا اوزار استعمال کړي او هغه خلک چې هغه امن غواړي هغه بدنام کړي او هغه منې کړي چې تاسو امن مه غواړئ. نو دا ډېر یو عجیبه صورتحال ده. خو زه ستاسو د سوال طرف ته کړه زمن وو څه پازیټیو یا مثبت خبرې هم شته. مثلا د پښتونخوا زمونږ د سیاست مخکې یو اړخ وو هغه دا وو چې سولس چې هغه چې کوم د پاکستان روایتي پارټیانې دي لکه مسلم لیگ شو لکه پاکستان پیپلز پارټي شو یا تحریک انصاف شو اکثریتي خلک خود دغه سره تړلی شوي وو. مونږ خلک بچیو نو مونږ د خان عبدالولي خان او مونږ فخر کوو چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د باچا خان د تعلیماتو نه سره خسته هم پاتې ویاړ کوو. او مونږ خلک وبا لکه خان سمت خان شهید سپورټ کولو مونږ د ولی خان سپورټ کولو
ملتپاله ګوندونه چې کوم وو
ملتپاله ګوندونه دا یو سیاست وو د دې دي
ټیک ده.
ظاهره ده چې دغه سیاسي جماعتونه هم چې د پښتون خبره به کوله چونکې د پاکستان په پارلماني نظام کې به هغوی شرکت درلود نو هغوی به مجبور وو چې د پاکستان ګیر سیاست د پاکستان ګیر پارټیانو سره یو تعلق وساتي یا د پیپلز پارټۍ سره نږدو شي یا د مسلم لیگ سره ځان نږدو کړي. او دغلته به مونږ بیا د خپلو هغه تاریخي زمونږ چې کوم زمونږ داوی دي د هغې شکست په مو کتو په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو په زرګونو نه په لکونو پښتانه زلمي چې دي هغه د حقایقو نه بالکل باخبره شوي دي او هغې د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې یو آواز راپورته کړی دی او دا یو ډېر لوی ډیولپمنټ زه داسې ګورم چې یو نوي تبدیلي یا یو نوی بدلون دی چې په دې خاوره را روان دی. دغسې افغانستان دې خدای لري افغانستان ته مونږ ځو خبرېږو. په افغانستان کې هم که تاسو وګورئ نو هغه زور دغه خو دا و چې داود خان چې د هغه د حکومت شو هغه بیا کار ته پرې نه خوده شو د ټول دنیا د سیاسي جنتانګ یو بل هغه دلته میشته شو یو جنگ وشو او په هغه جنگ کې حقیقت دا ده چې پښتون ما خو ذکر وکړو چې هغه اخوام پښتون مرد دی خو پښتون مرد خو بیا دا پښتانه چې کوم واپس لاړو زموږ ورونه دا هم او دوی هلته کې چې کوم هغه تعلیم یافته طبقه افغانستان ته بیرته لاړه چې هغه دلته یعنی د خلکو به هغوی ته لکه د مهاجرت په وجه هغه دلته راغلي وو خو لیکن هغه خلک چې لاړو او د افغانستان مترقي خلک او دا خلک چې کوم ټولو دا محسوسه کړه چې ټیکته چې څه خلک د هغه طرف نه جنګېدو څه مونږ د دې طرف نه جنګېدو خو زمونږ خیرخوا نه دا خلکو چې مونږ یې جنګولو او نه زمونږ خلک خیرخوا هغه خلکو چې مونږ یې جنګولو نو چې دا نوی نسل دوست په افغانستان کې کوم ګورم هغه هم ډېر مثبت طریقې سره د افغانستان د خاورې هغه سوچه دفاع یا پښتو چې کوم ځای قائم ساتل غواړي او هغه زه داسې محسوسوم چې دومره منظم لا نه دي څومره چې په دې پښتونخوا کې په لر پښتونخوا کې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري چې څومره منظم دي دغه یو فرق شته خو مثبت تبدیلۍ یا داسې بدلونونه راغلي دي چې هغه لږ د سړي امیدونه پیدا کوي.
صحیح شاپ خټک صاحب ستاسو دومره خبرو او دا دومره د مبارزې پسته که تاسو ځوانانو ته څنګه تاسو ویل چې یو مثبت سوچ راغلی په لکونو پښتانه ځوانان چې دی هغه پوه شوي دي خپل حکومت باندې خپل مبارزه هم په مثبت لور روانه کړې ده د پښتنو ځوانانو ته زموږ د قدمونو اوریدونکو دا پروګرام اوري هغه لپاره به ستاسو څه پیغام
نو پښتنو لپاره خو زما د پښتون نوی کول لپاره زما پیغام هم دا ده چې خدای دې چې دا زموږ مسلې سیاسي دي دا د سیاست د لارې نه مونږ راغلي دي یا کې د هر ملک یو سیاسي مفاد وي کدل ته چینایان راځي او روسیان راځي او امریکایان راځي دا ریخ خپل مفادات دي مونږ به دې ته ګورو چې یاره زموږ
مفاد
د پښتنو سیاسي مفاد په څه شي کې ده دا د لپاره سیاسي تعلیم ضروری ده یعنی ضروری ده چې سره د ایم پولیټیکل ساينس او کی ایم انټرنیشنل ریلیشنز کې د کالج کې داخله والی یو څه کتابونه باید چې ولوستل شي او بیا نن سبا خوري راسنه شوې ده چې انټرنیټ موجود ده ګوګل موجود ده هر قسم ډاکومنټري هر قسم علمی موضوع ته تل تمیلوي ده چې تیار باندې
بالکل
نو باید چې دا سيزونه وکړل شي یو خدای دې ضروری خبره ده چې سیاسي تعلیم وکړل شي د خپل مسلو ادراک حاصل کړل شي چې موږ مسله ده تاسو سوچو کې دي پښتانه چې دي هغه یعنی په افغانستان کې هم پښتانه په اکثریت پراته دي او بیا دا هم د تاریخ یو جبر ده یا زمونږ د دې وخت یو ډېر سیاسي سوال ده چې د پښتنو یو ډېر لوی برخه چې دا په پاکستان کې اوسېږي هغه د پاکستان شناختي کارډ لري اوس دا ستونزه چې کومه ده د دې د حل په څه طریقه وي لکه تاسو خو ګورئ چې د پریمشن په تور یا د پیشپندۍ په تور داسې جنګونه شروع کړی شوي دي چې افغانستان د دې قابل اډونه شي چې هغه دلته خپله څه دعوه ولري خو آیا دا د مسلې حل دی آیا پښتانه چې کوم دي هغه به وجلې کېږي نو بیا به دا خاوره یو بل ته پاتې کېږي نو دویم زما چې کوم دغه دی هغه دا دی چې د پښتون ولس دا وخت په دوه ملکونو کې میشته ده دا غوی مستقبل بسی په دې سوال سوچ کول غواړي دا یو داسې جواب راو باسل غواړي چې هغه دا وینې تو یو ول نه خالي وي چې هغه پوره من یو طریقه جوړ کړل شي دا غي د پاره بلډ شډ ونه شي دا چې کوم بلډ شډ روان ده دا ټول په دغه پس منظر کې روان ده نه روبر نو دا دې سوالونو صرف دا یو سوال نه ده دا د دې بیا واړه پټ نور ډېر سوال نه دي دا هغه جوابونه باید چې هغه ولټول شي درېمه خبره دا ده چې پښتانه چې دي هغه باید چې یو بل ته احترام ولري نه وکول زمونږ څوک د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي څوک چې د هغه د ګران مشر محمود خان سره دي څوک د ګران مشر افندیار خان سره دي څه د نورو سیاسي ګوندونو سره تړلې دي نو پکار دا ده چې موږ یو مظلوم قوم یو د دنیا یو مظلوم ترین قوم یو موږ پکار ده چې موږ یو بل ته ډېر احترام ولرو او په دلیل سره خبره وکړو یعنی د دې په ځای چې موږ یو بل دا چې کوم سره روان دي یو بل سره د ټوپک په زور خبره کوي لګیا دا او خلک په تنظیمونو کې تقسیم شوي دي چې دا عمل تاسو ګورئ د وزیرستان خلک چې دي هغه زیات تر خلک به دغه طرف ته تلو لیکن چې کله نه د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شوی دی نو هغه ټول خلک د دې سره اوس ملګري کېږي او کم از کم په دې متفق دي چې موږ مزید تشدد نه غواړو، موږ مزید جنگ نه غواړو، موږ لر او بر چې ټوپک موږ استعمالو نو دا د افغان قوم او د افغان ولس او د پښتون ولس تباهي ده، دا موږ نه کوو. نو باید چې دې تبلیغاتو له مزید زور
ورکړي
او زموږ په منځنۍ پښتونخوا کې او لر او بر چې د امن لپاره موږ کار وکړو، ځکه چې کسه مسله دا هم نو د ټیبل د لارې د کتاب مذاکرات د لارې نه حل کېدای شي که نه.
بالکل،
دومره لوی جنگ ته څه ضرورت ده چې هغه زموږ په خاوره خور کړلی شوی دی. نو د امن لپاره او د عدم تشدد لپاره چې ده اواز پورته کول پکار ده چې نوې کول په دې کې دلچسپي واخلي.
صحیح. شاه فټک صاحب، ډېر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او د خپل مبارزې او د ژوند په اړه مو را سره خپل خاطرې شریکې. ډېر زیاته مننه تاسو نه. مشال اډیو کډمن اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د شاپ خټک صاحب خبرې واوریدلې. په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتل شخصیت سره تاسو په خدمت کې زه ګل ایاز حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.